ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور دوستانو په دې ساده خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرزی پر خلکو غږ کړی چې د انتخاباتو په دوهم دور کې په پراخه اندازه ګډون وکړي او افغانستان د ده په وینا د ثبات لور سره برابر کړي. دغه راز په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ د اختلافاتو موضوع هم څېړو خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر کرزی له ټولو واجد شرایطو افغانانو غوښتل چې د جوزا د څلېرویشتمې نېټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په کندوز ولایت کې طالبان لخوا د نومول شوي والي په ګډون 15 تنه وسلوال مخالفان وشړي او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې د اوکراین له پولې څخه روسي سرتېري بیرته د مسکو په لور خوځېږي خو لا هم خطرناکې نښې نښانې پر ځای پاتې. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له ټولو واجد شرایطو افغانانو وغوښتل چې د جوزا د څلېرویشتمې نېټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ښاغلي کرزی په خپلې راډیو وینا کې ویلي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون به په افغانستان کې د دې بهیر لپاره یوه لویه کامیابي وي.
اطمینانن که به روز 24 جوزا که دور دوم انتخابات میباشد شما به پای صندوقهای رای میروید و از دو کاندید محترم پیشتاز یکی را انتخاب کنید و افغانستان را یک قدم پیشتر به طرف کامیابی، ثبات و سعادت پیش میبرید.
تر دې وینا د مخه په ولسمشرۍ باندې کې افغان چارواکو د انتخاباتو د دوهم دور د امنیتي تدابیرو په اړه غونډه درلوده. امنیتي چارواکو په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې په جدي توګه د انتخاباتو لپاره پر امنیتي پلان کار روان دی. د جوزا په څلېرویشتمه یعنی دوی اونۍ وروسته به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په کندوز ولایت کې د طالبان لخوا د نومول شوي والي په ګډون 15 تنه د دولت وسلوال مخالفان وژلي دي. د چارواکو په خبره دغه عملیات په دشت ارچي ولسوالۍ کې شوي. د 209 شاهین قلوردو ویان غلام محمد کریمي ویلي چې دغه عملیات د انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په هدف ترسره شوي. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې د اسدالله پیکار په نوم یو کس په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د کندوز د والي په توګه نومول شوی او له نورو څلورو اړو کسانو سره د پنجشنبې ورځې په عملیاتو کې وشل شوی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په تماس کې د افغان چارواکو دا ادعا بې اساسه ګڼلې ده او وایي چې په دغو عملیاتو کې د دوی یوازې یو وسلوال وشل شوی دی. د افغانستان د فوټبال ډله د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې څلورم مقام ته ورسیده. تیره شپه افغانستان د مالدیف سره لوبه وکړه چې په 2:45 دقیقې نیمایي کې هیڅ یو ټیم ونه توانید کوم ګول وهي. د تیر شپې لوبه بالاخره پینالټي ته ولاړه او دواړو ټیمونو اته پینالټیانې وهلې چې په پایله کې مالدیف د آسیا د چیلنج کپ دریم مقام واخیست. ټاکل شوی ده چې د آسیا د چیلنج کپ پای لوبه د فلسطین او فلیپین ترمنځ ترسره شي. دا هم د سیمې او نړۍ د دې سات څو مهم خبرونه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې د اوکراین له پولې څخه روسي سرتېري بیرته د ماسکو په لور خوځېږي خو لا هم خطرناکې نښې نښانې پر ځای پاتې. جان کیری ویلي داسې شواهد شته چې ښایي روسل شوي وسلوال له روسیې څخه د اوکراین ختیسه وراوړي. نوموړي ویلي شواهد څرګندوي چې په روسیه کې روزل شوي چچنایي وسلوال د اوکراین د ختیس په جګړه کې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ هم اندېښنه څرګنده کړې چې له بهر څخه عصري وسلې بلتون غوښتونکو ته رسیږي. دا اندېښنه وروسته تر هغې پورته شوه چې د اوکراین په ختیس کې د پنجشنبې په ورځ بلتون غوښتونکو د اوکراینی ځواکونو یو هلیکوپتر وغورځوله. په دې پیښه کې د یو جنرال په شمول 14 اوکراینی سرتېري وژل شوي دي. اروپایي ټولنې اعلان کړی دی چې د دې ټولنې روسیې او اوکراین چارواکي به نن په برلین کې د ماسکو او کیف ترمنځ د ګازو د لانجې د حواري په اړه خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د انرژۍ کمشنر ګینتر اوتینګر به په دې خبرو کې د اروپایي ټولنې استازیتوب وکړي. د روسیې د ګازو دولتي شرکت یا ګاز پروم وایي د جون تر 8 نېټې پورې د ګاز د اړخه د اوکراین پور شاوخوا 15 میلیارد و 200 میلیونو ډالر ته رسیږي او د کیف لپاره د جون تر 2 نېټې وخت دی چې دغه پور ادا کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د مۍ په 28مه ټینګار وکړ چې اوکراین باید د مۍ تر 1.5 پورې لږ تر لږه 2 میلیارده ډالره ورکړي. اروپایي ټولنه ویره لري چې پر اوکراین د روسیې د ګازو له بندېدو سره به د دغې ټولنې پر غړو هیوادونو یا د روسیې ګاز لږ شي او یا به په ټپه ودرېږي. د مصر د ولسمشرۍ انتخاباتو د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو وروسته د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر عبدالفتح السیسی د څه باندې 93% رایو په اخیستلو سره د خپل یوازیني سیال په مقابل کې ګټونکی اعلان شوی دی. د متقاعد فیلد مارشال د کمپاین لخوا د خپرو شوو نتایجو له مخې السیسی څه باندې 3 میلیونه رایې اخیستي دي، خو کین اړخي سیاستوال همدین سبا هی بیا شاوخوا 1 لک رایې ګټلې دي. په دغو انتخاباتو کې د مصر د 45 میلیونه واجد شرایطو رایې ورکوونکو څخه 46% کې رایې ورکړې دي. د 2012 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې بیا چې محمد مرسي وګټل د خلکو ګډون 52% کې و. د مرسي رژیم تیر کال د اسیسی په مشرۍ د اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ لخوا ړنګ شو. اوس د اخوان المسلمین ډله پر خپلو پلویانو غږ کوي چې په دې انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. او د ګرجستان د جلا شوې سیمې ابخازیا د پارلمان غړو د دې خاورې له مشر څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د ابخازیا د پارلمان له 15 غړو څخه یوازې 21 په پرونۍ رایه اچونه کې حاضر برخه واخیسته. دوی د الکساندر انکواب څخه غوښتنه کړې چې په رسمي ډول دندې تر ختمېدو د مخه د استعفا ورکړي. په حاضرو کسانو کې 10 تنو د همدې اقدام په پلوۍ رایه ورکړې دي. د پارلمان یو غړي سرګي شامبا ویلي که انکواب په خپله خوښه دنده پرېنږدي نو دوی د هغه د مسؤلیت او راتلونکي د ضمانت په تړاو هر ډول خبرو ته آماده دي. اعتراض کوونکو تېره ورځ د ابخازیا په پلازمینه کې د نوموړي د ادارې پر ودانۍ یرغل یوړ، خو وروسته له هغې له سیمې لرې شول چې انکواب د حکومت د منحلېدو ژمنه وکړه. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو پراخ ګډون به افغانستان د ثبات په لور بوزي.
په دې موجوده حالاتو کې موږ دا ویلی شو چې خبره سری چې کوم دي هغه ډیډ لاک شي.
د طالبانو سره د پاکستانی چارواکو د خبرو اترو د یو مرکچی رستم شاه مومند څرګندونې واورېدلې چې وایي د پاکستان د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې بند شوي او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. پراوانه خبرونه کې دا هم اوري چې نیویارک ټایمز رسپانې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته چې د 3 شنبې پر ورځ نوې مهلت اعلان شو په افغانستان کې د افغانانو د اندېښنو په اړه څه ویلي دي. د نړۍ مطبوعات نه کتنه کوو او دا هم اوري چې له ایران یو استل شوی افغان وایي چې د سوریې په جګړه کې له ګډون نه ډډه وکړه او د همدې لپاره ایراني ځواکونو له ایران څخه دی وویست. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی او زر غږونه یو نوې برخه اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو واجد شرایط افغانانو غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې پرای ورکولو سره دی افغانستان د ثبات لور ته یوسي. ولسمشر کرزی د تر شپې په یو راډیو وینا کې ویل چې هر افغان په انتخاباتو کې په ګډون سره د افغانستان د برخلیک ټاکونکی دی. د ولسمشر کرزی د څرګندونې وروسته هغې شوي چې په ارګ کې د انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په اړه یو غونډه هم جوړه شوې وه. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه وخت کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لوی بریا بولي. د په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودل چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزی د خپلې تیر شپې په یو راډیو وینا کې ویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په شپږ سمه نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ او اوس د جوزا د 3 انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روزه
د وی زما هیله د چې زموږ ملت د جوزا تلرشتمه نیټه د افغانستان د بریالیتوب د یوې روشانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت اورځو ګولې به هر روزي او د خپل خوشي وړ کاندید ته رای ورکړي د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته دوی ونی پات دي او افغانان د غوړزیت انتظار دي سره له دې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و خو تقریبا 80% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه له پامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزي سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي د افغانستان د دفاع وزیر د کورنۍ چارو مرستیال د ملي امنیت ادارې مشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یو ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼي چاپ شوې دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نشي ولسمشر کرزی ویلی چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بی‌طرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډیر ژر یو فرمان صادر کړي ظاهرا داسې برېښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی د حمل پر شپږمه نیټه چې باندې 1 میلیون وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو د جوزا تلرويشتمه به وشي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي
و امریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل ونی زراړی وینا کې له خلکو غوښتل چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې په پراخه توګه ګډون وکړي او افغانستان د ثبات لور ته برابر کړي نیویارک ټایمز رسپانې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته چې د تیر سه شنبه پورې نوې مهلت ایران شو په افغانستان کې د افغانانو د اندېښنو په اړه مفصل ریپورت خپور کړی دا ریپورت په همدې خبرونه کې په جزئیاتو سره اوریدل شي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د ناټو دفاع وزیران د افغانستان پر مسأله خبرې وکړي د افغانستان د دفاع وزیر په دې غونډه کې ګډون کوي او د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه د ناټو غړو هیوادونو ته د خپلو امنیتي تدابیرو په باب معلومات ورکوي احمد تکل په ریپورت لري
د ناتو چارواکي وایي د رواني جون میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د کابل چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې افغانستان ټایمز د ناتو د یوې ویاندې له قوله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په برتانیا کې د ناتو د سرمشریز لپاره پر تیاریو د خبرو پترڅ کې د افغانستان په اړه هم مهم بحثونه وشي د ناتو ویانده اوانا لنګسکو وایي په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي د ناتو د اتويشتو غړو او د متحدو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره خبرې وکړي ورځپاڼه د میرمن لونګسکو له قوله لیکي چې ښاغلی محمدي به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د امنیتي تیاریو په اړه د ناتو دفاع وزیرانو ته معلومات ورکړي راپور زیاتوي چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د روان 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د بشپړېدو په اړه نظریات تبادله کړي افغانستان ټایمز د ناتو د ویاندې له قوله زیاتوي چې وایي تماده د ناتو غړي او متحدان به په افغانستان کې د امریکا د ورستۍ مهمو ژمنو د اعلان هرکلی وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي د 2015 کال تر پایه به 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي خو ښاغلی اوباما ژمنه وکړه چې ټول امریکایي سرتیري به د 2018 کال تر پایه ووځي خغلی اوباما زیاته کړه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور به یوازې په هغه صورت کې دوام وکړي چې د دې هواد نوې حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي د ناتو ویاندې اوانا لنګسکو وویل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ ماموریت به هغه وخت پیل شي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون مهمې موافقې لاسلیک او لازم حقوقي چوکاټ ورته برابر شي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
نیویارک ټایمز رسپانې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته چې د تیرې سه شنبه په ورځ نوې مهلت اعلان شو په افغانستان کې د افغانانو د اندېښنو په اړه یو مفصل رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼې له عامو خلکو او افغان سیاستوالو سره د خبرو پر بنسټ له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د نوې پریکړې پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه چې یو یې له 2004 لومړي کال وروسته په افغانستان کې ترلاسه شوو بریاوو ته له ورپېښو ګواښونو ویره ده راخیستې دي. د دې تحلیل مهمې برخې احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پای به تقریبا ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي. په وروستیو څو کلونو کې د پوځي عملیاتو او هوایي حملو له کبله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په وړاندې غوسه تر یو حده له دې ویرې سره انډول شو چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي نو په دې هیواد کې به څه پېښ شي. د ولسمشر باراک اوباما له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به سکل پای ته ورسوي او له 2014 کال وروسته به پاتې 9800 سرتیري هم وباسي، په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه دوه ګونی احساسات بیا راڅرګند شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه له چارواکو او پانګوالو سره د مرکو په استناد لیکي چې په دې ټولو کې یو نظر مشترک دی او هغه دا چې هم وخت په پام کې نیول شوی او هم د سرتیرو شمیر. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانان نه غواړي چې د تیرو دو لسیزو د کورنۍ جګړې ترخې تجربې تکرار شي او د سه شنبې تر ورځې د ولسمشر باراک اوباما د اعلان تر وخته عمومي تصور دا و چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کولو ته لیوال دی، په دې معنی چې امریکایي ځواکونه به تر لسو نورو کلونو او یا له هغه وروسته هم په افغانستان کې وي. که څه هم دا تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو ویلي دي چې واک ته له رسېدو سره سم به یې لاسلیک کړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي حاجي آغا لالي ورځپاڼې ته ویلي امریکایانو ژمنه کړې وه چې تر هغه وخته به په افغانستان کې پاتې کیږي چې افغانان د خپل هیواد دفاع وکولی شي. آغا لالي وایي د افغانستان حالت تر اوسه هم بې ثباته دی، خو نیویارک ټایمز لیکي حتی هغه کسان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د اړتیا په اړه شک درلود اوس د دوی پاتې کېدل غواړي. ورځپاڼه د کندهار ښار د یو اوسیدونکي احمد جان له قوله لیکي چې وایي سمه ده امریکایان د پوځي عملیات نه کوي، کلیو ته دې نه ځي، خو په خپلو مرکزونو کې دی وي او یوازې افغان ځواکونو ته د روزنه ورکوي. احمد جان چې په کندهار ښار کې د زرګرۍ دوکان لري وایي یو لک امریکایي عسکرو طالبان مات نه شو کړی، خو افغان ځواکونو ثابته کړې چې تر امریکایانو ښه جګړه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې یو عمومي نظر دا دی چې طالبان د پاکستان لاس پوڅي دي او د دې ستونزې حل متحدو ایالاتو ته ورلغاړې دی، خو د ورځپاڼې په وینا یو علت چې په افغانستان کې عمومي ناامیدي رامنځته کړې ده همدا دی چې امریکا له پاکستان سره چې د طالبانو اکثر مشران پکې دیره دي نه غواړي پوځي مقابله وکړي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر کرزای هم له پاکستان سره د نږدېتوب په خاطر پر امریکا انتقادونه کوي. ارګ د ولسمشر اوباما د وروستي اعلان په اړه په خبرګون کې ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کوي، خو په یو بیان کې دا یادونه هم کړې چې پاکستانی ځواکونه د افغانستان د ختیځ پر کلیو توغندي ولي، خو د ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم ویلي چې په دې خبرونو کې مبالغه شوې. ځینې څارونکي اندېښنه لري چې د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د دومره لنډ مهلت ټاکل به طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې د امریکایي پوځیانو وتلو ته انتظار وکړي. د دوی بله اندېښنه دا ده چې د لنډ مهلت ټاکل به د افغانستان کمزوری اقتصاد ښایي له نورو ګواښونو سره مخامخ کړي. یو زیات شمېر افغان سیاستوال چې د لویدیځوالو په نظر مترقي دي د ولسمشر اوباما د وروستۍ وینا په غبرګون کې ویره څرګندوي او وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به سخت دریځو ته موقع برابره شي چې له 2000 لومړي کال وروسته ښځو او اقلیتونو ته ورکړل شوي حقوق بیا تر پښو لاندې کړي. نیویارک ټایمز د ولسي جرګې د غړي فوزي کوفي له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي، نو ځکه د لږ تر لږه لسو راتلونکو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې مستقیمو او وروسته بیا د 15 نورو کلونو لپاره غیر مستقیمو مرستو ته اړتیا لري.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو او ریل ایران یو استل شوی افغان تور پورې کوي چې د سوریې په جګړه کې له غډون ډډه وکړه او د همدې لپاره ایرانی ځواکونو د ایران څخه بهر کړ. په روسیو کې وال سټریټ جرنال امریکا یو رسمي خبر ورکړی چې ایران هر هغه افغان ته چې د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه کوي د میاشتې 500 ډالر ورکوي او په ایران کې د اوسېدو اسناد ورته برابروي. خو له ایران استل شوی افغان رضا حیدری وایي ایرانی چارواکو افغانانو ته رښتیا نه دی ویلی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي که چېرته دوی سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ نه شي چارواکي د دوی د اقامت کارتونه لغوه کوي او ګواښ ورته کوي چې له ایرانه به یې وباسي. خو دغه افغانان په ورته وخت کې دا خبره هم کوي که چیرته د سوریې جګړې ته افغان ولاړ شي بیا ایرانیان هغه ته امتیازات نه ورکوي چې ژمنه یې ورسره کړې وي. د هغو افغانانو په ډله کې چې سوریې ته یې د ایراني چارواکو د تګ وړاندیز رد کړی دی یو هم رضا حیدری نومیږي. دغه نږدې 25 کلن افغان د ایران سپاهي پاسداران افغانستان ته اړولی دی او د اقامت کارت یې ورباطل کړی دی. د آزادی رادیو ته وویل
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان تهدید میکردن.
د ایران سپاه پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنې ورسره کولې. مثلا زما د تره زوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د تره زوی مې شهید شو خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. حتی د هغه د خاورو ته سپارلو د مراسمو پیسې یې ورنه کړې. دغه اوس زما د ترور زوی ټپي شوی چې د ډاکټر لګښتې خپله کورنۍ کوي. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تن یې بیرته راغلی دی. د نیمو کسانو مړی ژوندی نه دی معلوم. دغه کسان له سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپلې کورنۍ ته حتی زنګ ووهي. رضا حیدري زیاتوي چې داسې اوازې دي چې هر افغان ته چې سوریې ته د جنګ لپاره ولاړ شي $20,000 ورکوي خو دا پیسې افغان ته نه رسېږي.
هر افغانی از طرف دولت سوریه در برج $20,000
موږ داسې اورېدلي وو چې هر افغان چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي د سوریې دولت هغه ته $20,000 ورکوي خو دا پیسې د ایران سپاهي پاسداران اخلي. د رضایي په نوم یو افغان چې د سوریې جګړې ته د تلونکو افغانانو نومونه ثبتوي د ایران د حکومت له لورې $6,000,000 معاش اخلي. خو کوم کسان چې د سوریې جګړې ته ځي هغوی ته څوک پیسې نه ورکوي. کوم افغانان چې له ایران افغانستان ته شړل کیږي اکثر هرات ته استول کیږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع له والي فضل الله وحیدی سره شریکه کړه. هغه وویل چې په دې برخه کې اطلاعات نه لري.
ل اسمت سروان څخه اوس اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په روسي حالاتو څخه خبره کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ پریکړې په اړه تبصرې خپرې کړي چې پر اساس یې ویل شوي امریکا به خپل ټول پوځیان د 2016 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما دا ستراتیژي یوه سیاسي هغه ده او د امریکا راتلونکی ولسمشر له یوه حساس حالات سره مخامخ وي چې پخپله په دې اړه پریکړه وکړي او نتیجې یې هم پخپله غاړه واخلي. د دې امریکایي ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا په خلکو کې د افغانستان د جګړې محبوبیت ختم شوی او د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان باید په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. حتی جمهوري غوښتونکي که وغواړي چې په خراب ډول د افغانستان د ناکامېدو مخه ونیسي باید داسې لاره هواره کړي چې د دوی په باب ناسم قضاوت ونه شي او څوک ونه وایي چې دوی کړکېچ ته د ننوتو تشې دي. ورځپاڼې د یوې پخوانۍ امریکایي چارواکي او د سیاسي چارو د ماهرې میشل فلارنای په قول لیکلي ولسمشر اوباما غواړي په افغانستان کې د قواوو موضوع له خپل کاري پروګرام وباسي او نوم یې د داسې ولسمشر په توګه ثبت شي چې امریکا یې له دوو جګړو یعنې د عراق او افغانستان له جنګونو ایستلې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما د پلان اعلان افغانان حیرانه کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2016 کال په پای کې د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان د امریکایانو لپاره دا معنا لري چې امریکا د خپل تاریخ تر ټولو له اوږده جنګ وځي. ورځپاڼه بل ځای د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود په قول لیکلي چې وایي که امریکا له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي افغانستان به له یوه حقیقي بحران سره مخامخ شي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو او د اسلام آباد او د پاکستان د تحریک طالبان ترمنځ د خبرو بهیر یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د نواز شریف د حکومت یو مرکچي رستم شاه مهمن وایي د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د حکومت له لورې د مذاکراتو د بیا پیلېدو هڅې ستونزمنې شي. فریبا ظاهر او په دې اړه جزئیات.
د پاکستانی طالبانو ترمنز اختلافات او د اسلام آباد او د پاکستان د تحریک طالبان ترمنز د سولې خبري پیچلې کړې دي. په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې د پاکستان د حکومت له لوري یو لمرکچانو څخه د ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان له تحریک طالبان څخه د خالد محسود په مشرۍ جبهې بیلیدل د دې سبب سوي چې د دغه هیواد د سولې خبري له نامعلوم حالت سره مخامخ سي. د پاکستان حکومت اوس د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه اوس باید د نواز شریف حکومت له هرې دلی سره په جلا جلا توګه خبرې وکړي.
د دې وضعیت اوس دا په خپل ځای ولاړ دي، ځکه چې په خودبي وزیرستان کې د سجنا ګروپ چې کله د هغې نه جدا شو نو اوس به د هغې بیا یو خپل مجلس به کېږي، یو خپل میټینګ به کېږي، په هغې کې به فیصله کوي چې په نوي حالاتو کې اوس څنګه چلو کو، مذاکرات او ته دوام ورکو که مذاکرات ختم کو، ځکه چې کېدی شي په دې کې هغې بدګمانه هم وي چې دا چا وکړو څنګه وشو. نو په دې موجوده حالاتو کې موږ دا ویلی شو چې خبره اترې چې کوم دي هغه ډیډ لاک دي.
د خالد محسود چې په سید سجنا هم مشهور دی، د جبهې ویان اعظم طارق د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د تحریک طالبان څخه د خپلې جبهې د بیلیدو اعلان وکړ. د دوی اصلي مقر د افغانستان پولې ته نږدې د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دی. اعظم طارق د خپلې جبهې د بیلیدو دلیل د تحریک طالبان په ډله کې د تښتونی، باج اخیستلو او نورو ورته جرایمو په تړاو اختلافونه وښودل. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو تحلیلګر امتیاز ګل بیا د دغو دوو ډلو د بیلوالي دلیل بل څه بولي.
دې ترمنځ ډېره موده راسې ډېرې ستونزې روانې وې. دا شهریار ګروپ او خالد سجنا ګروپ ترمنځ پوله چې خالد سجنا د هغې د خبرو اترو په حقله او هغه د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت اهدافو باندې د حملو خلاف او بل پلاو شهریار ګروپ او مولوی فضل الله چې دي هغې د خبرو تر حق له نه و. خالد عمر خراسان هم هغې سره شامل و. یو بله وجه دا وه چې ډېر خلک هغې ډېر تنګ راغلي دي، که جنوبي وزیرستان دي که شمالي وزیرستان کې دي، ولې چې کله نه کله چې څنګه چې خبرې راجیږي شي چې هلته آپریشن کېږي یا ډېرې یا جرمونه ډېر زیات کېږي لګیا دي، نو د هغې په وجه د خلک عام ولس چې دي ډېر تنګ راغلي دي، د هغې پکې هغې کې بېچینی پیدا شي. نو ګمان کوم چې د حکومت کوششونه د ولسو پریشر او داسې نور فیکټری وچې د دې ترمنځ د تقسیم سبب جوړ شو.
خالد محسود تر حکیم الله محسود وروسته د طالبانو مشرۍ ته کاندید وو. خو د پاکستان د طالبانو شورا ملا فضل الله د دغې ډلې مشر کړ. د تحریک طالبان او خالد محسود جبهې ترمنځ جلاوالی یوه ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف جنوبي وزیرستان ته ورغلی وو. د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې وکړي، خو ویل کېږي چې د دغه هیواد پوځ تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو د بریدونو طرفداري کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. غلام سخی د افغانستان په شمال کې یو داسې کس دی چې خپل ټول ژوند د بوټو او ونو کرلو ته وقف کړی دی. د دغه کار خپل اخلاقي او دینی فریضه بولي. په دې هکله ملالۍ بشیر رپورټ لري.
غلام سخی د ځان کور نه لري، خو دی خپل ژوند د ونو په ایښودلو تیروي. او یا کلن غلام سخی د شاتوتو، الوبالو، د شفتالو ونې، ارغواني ډوله ګلاب بوټي هر وخت او هر ځای چې کولای سي کری. دی وایي
زه غواړم پلی خلک له دې میوو څخه خوند واخلي. کله چې نږدې کومه ویاله یا چینه نه وي، زه د دې بوټو د اوبولو لپاره کوهی کینم.
د افغانستان په شمال کې د ده په کلي کې چې د بنو په نامه دی، غلام سخی د ملنګ په نامه مشهور دی. په تیرو څلوېښتو کلونو کې غلام سخی د بغلان ولایت په اندراب، دوشي او نهرین ولسوالیو کې دیارلس باغونه ایښي دي. دی دغه کار له خپلو ورځنیو کارونو ترڅنګ کوي. دی وایي
ما مزدوري، بزګري او څوکیداري کړې ده او اوس په یوه مدرسه کې کار کوم. زه خپل ټول معاش پر نیالونو رانیولو لګوم او هغو ځایونو ته یې وړم چیرې چې زه غواړم ویې کړم.
سخی واده نه دی کړی او د خپل پلرني کور په یوه ساده خونه کې اوسي چې پکښې یوه زړه کمبله اواره ده. د سخی کلیوال وای چې کوم وخت چې د ځوان وو د غریبانو کربې کور په کور هندوانې تقسیمولې. غلام سخی وای چې د اوس ډیر سپنجری سوی دی او هندوانې نس کرلای. د لونو کرلو څخه هیڅ مالی ګټه لاس ته نه راوړي، خو سخی وای چې دا کار د د ژوند مقصد ګرځیدلی دی. د وای
زه چې ځوان وم له مشرانو به مې اورېدل چې ښه کارونه ښه پایله لري. له هغه را په دې خوا ما له ځان سره ژمنه وکړه چې زه به ونې کرم، دا په دې خاطر چې ما له خلکو سره په بله توګه مرسته نه شوی کولی.
اوس دی دې کار ته د خپلې دیني فرضې په سترګه ګوري. دی زیاتوي
ځینې ونې چې ما کرلې وې اوس زړې دي او کلیوالې په جومات کې د اور لپاره پرې کوي. ونې د خلکو ژوند ته اسانتیاوې راوړي. خلک د ونو میوې خوري، په ګرمۍ کې یې تر سیوري لاندې کښېني او په یخ کې یې د اور لپاره لرګي کاروي.
د غلام سخي کلیوال عبدالمحمود وایي هر پسرلی سخي له شلو څخه تر دیرشو پورې ونې ږدي او دا کار یې یوازې په خپل زیار او پیسو کړی دی. دلته یو کلی د شیر کردګرد په نامه دی چې پکښې سخي په یوازې سر یو باغ کښېښود او یو کوهی یې پکښې وکیندی.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جوزا د 23 نیټې د انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې طالبان لخوا د نومول شوي والي په ګډون د وسلوالو 15 کسان وژل شوي دي. وسلوال طالبان بیا دا ردوي او ادعا کوي چې په دې جګړه کې د دوی یو تن وژل شوی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اسیا په چیلنج کپ لوبو کې څلورم مقام واخیست. تېره شپه افغانستان د مالدیف سره لوبه وکړه او مالدیف دریم مقام وګټه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې د اوکراین له پولې څخه روسي سرتیري بیرته د مسکو په لور خوځیږي، خو لا هم خطرناکې نښې نښانې په سیمه کې پر ځای پاتې دي. اروپایي ټولنې اعلان کړی دی چې د دې ټولنې روسیې او اوکراین چارواکي به نن په برلین کې د مسکو کیف ترمنځ د ګازو د لانجې د هواري په اړه خبرې وکړي. او د ګرجستان د جلا شوې سیمې ابخازیا د پارلمان غړو د دې خاورې له مشر څخه د استعفا غوښتنه وکړه.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د کلیوالو د خوښې وړ کاندید کامیاب شوی نه و او دوی اندېښمن وو. اوس به واورو چې د کلي مشران بیا په څه خبرې کوي.
سلام
علیکم.
خپل فکر وکړه، چا داسې کړي چې د بخت مرغه د خپلې وږې په زوره والوځوي؟ ها
ملک ستاره، خو د سړک جوړېدل د بخت داسې مرغه دی چې په اوغو ستا ناست دی، خو نو کار یې زموږ په سینو خښي دي.
ګوره، زه په دې پوهېږم چې د بند جوړېدل یو مهم کار دی، خو ستاسو د کلي لپاره لاړ شي او له وکیل سره خبرې وکړي چې بند ته مې یو راو ګودر پیدا کړي.
ګوره ملک صاحب، موږ دوه ستونزې لرو. یو دا چې له دغه وکیل سره نه پېژنو، او بل دا چې د کمپاین په وخت کې چې موږ د کومو کاندیدانو سره اړیکه پیدا کړي هغوی ناکام شول.
دلاور خانه، بېګا مې مړه نسیم زوی سره وویل چې دا خو څه خبره نه ده، د اکرم خان دوی خپل کلی د دوی د پېژندګلو ثبوت دی، ورشه یو خبرې ورسره وکړي.
ها اوس پوه شوم چې دا نسیم ولې داسې هوښیار هلک دی، دا ځکه چې پلار یې هوښیار دی.
خو وکیل صاحب اکرام الله په دې پوهېږي چې موږ رایه نه ده ورکړې، بیا څنګه زموږ کلي ته کار وکړي؟
ګوره نواب خانه، دا فکر سم نه دی. رایې کاندیدانو ته ورکول کېدی، بس چې چا وګټل او هغه وکیل شو، وکیلان د ټولې سیمې او ولس وکیلان وي، یوازې د هغو وکیلان نه وي چې رایې به ورکړي وي.
دا خبره خود سمه ده، خو وکیل صاحب به دومره وس کله ولري چې په یو وخت کې هم بند جوړ کړي او هم سړک جوړ کړي.
د ولایتي شورا وکیلان خو چاته بندونه او سړکونه نشي جوړولی، خو یوازې دولت زموږ له ضرورتونو او ستونزو خبرولی شي او د سیمې لپاره د ګټورو پروژو په اخیستلو کې هڅه کولی شي.
نو بیا د سیمې دپاره خو اغیزمنه پروژه د بند جوړول دي، نه د سړک جوړول.
دا خو مې در خلاصه کړه چې بند به فایده مند وي، خو ستاسو لپاره زموږ کلی چې له سیند د دې غاړې پروت دی، مونږ ته ستاسو د بند نه ګټه رسیږي او نه تاوان.
نو بیا سړک ولې نه پرېږدی چې لکه د پخوا په څیر په زړه لاره راشي، له ولسوالۍ نه زموږ لور ته په سیند راپورې وځي او زموږ کلي ته راشي؟
او مونږ به بیا ستاسو له کلي نه خپل ناروغان په خره وړو؟
ته ساړه خوره، همدا له کلونو کلونو را روانه خبره ده، اوس یې ولې بدلوئ؟
ګوره اکرم خانه،
ملک صاحب لږ ماته اجازه راکړه. اکرم خانه، ولې غواړې چې مونږ لکه کنګل شوي په ځای ودرېږو او مخته لاړ نه شو؟ دنیا پرمختګ کوي، مونږ ته اجازه راکړئ چې لږ مخ په وړاندې لاړ شو.
مخته تګ ستاسو حق دی، خو موږ یوازې دا غوښتل چې په داسې یو څه سره سلا شو چې د دواړو کلو پکې خیر وي.
چې مخته تګ زموږ حق دی، نو وکیل اکرام الله خان خو تر اوسه لا په سړک کار شروع کړی نه دی، یوازې د خپلو معلوماتو لپاره اندازې اخیستي او تاسې دومره وارخطا کړي.
وارخطا نه یو، خو یوازې دا مو غوښتل که په ګډه په یو داسې سلا مشورې ته سره ورسیږو چې د دواړو کلیو پکې ګټه وي.
لکه څه؟
لکه کلینیک چې دواړو کلو ته خیر ورسیږي.
یاره زه خو وایم تاسو د وکیل سره خبرې وکړئ، زموږ او تاسې خبرې بې ګټې دي.
قاره وچه وچه ما تیرا پاسکا فری نفری ما تیرا پاسکا هم درست خدا داد آفری.
جمیله جمیله
وچه 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 گول خلی وچه
ورزه بیوالی جانا من بردارم
ورزه پیر خیر
من بیشه که دیوالی جانا شکر جلو باری مساوی کرد
جده بادماشا دو کتبال لو بخو مساوی شوا خو پا انتخاباتو کران آقوی دو گول مخ کیدی.
خدا دادا دادو گول رانه چنگ مخ کیدی؟
یا خو من به اتفاق شو نیم کلی هاشم خان تا رای ورکره، نیم کلی سعید تا او بل
او آقو خون پلو رو کلی که کمپین و نکه ویلی و چه یواز تاسو کلی تا کار کو از بخی هم نکه چند داشه و خود نسیم دوی بل گول کمی او دای خدا دادا
بل گول شده بدمش وکیل کرام الله دای چه لاخری نتیجه اعلان شوی ندی او ده بیار سرک میشکا ول پیل کردی
دیر خان دای ما تاسو مخبل بند پچا جوڑ که چه گول وی
شده بدمش نسیم تاسو خدا سی گول پیکر
خدا دادا پیکر نا کیپر یا گوسا کن که
او اما آغا زده بدمش دست کس مدره ولی چه مرک گولم نشو ولی
خدا داد ریختیا وی نسیم چه تاسو را سرم رستا و نکی او دواره کلیو په صلاح خپل لومړیتوبونه ونه ټاکو بریالی به نشو.
یاره پرېږدی دا خبرې، نورې غوږونه را وخوړل. که د اوبو بند جوړوئ موږ ته یې څه تاوده ساړه نه را رسېږي.
زه د بدمشه نسیمه چې ګول مو والی نو والی به مو وي، نو غوسه کېږی څله.
بس بس زه یوه خبره کوم.
ووایه ملنګه څه خبره کوې؟
ګورئ د ټیم د مشر د ټاکلو کیسه خو ستاسو د ټولو یاده ده.
هو دا خو د ښې خبرې ته فکر شو ملنګه.
جمیله زه وایم چې موږ باید واړه کلي دې ته پرېنږدو چې په خپلو کې پخوانۍ شخړې او ستونزې بیا راژوندۍ کړي. په شخړو او جګړو کې د هېچا ګټه نشته.
دا خبره خو د سمه ده ملنګه، خو چې څه وکړو؟
زه فکر کوم موږ باید د کلي له مشرانو سره خبرې وکړو، په ګډه د پروژې وټاکي او باید دوی پرېنږدو چې پخوانۍ شخړې راژوندۍ کړي.
او داسې نه چې زړه د بدمشه په خپلو جنجالونو زموږ د فوټبال مخه ونیسي. نام خدا اکرم خانه ډېره زړه خلاصې ډېره دې جوړه کړې ده، ښه سړه هوا پکې چلی.
دلاواره ته خو پوهېږې دا ډېره مو له نیکونو را پاتې ده او دا ښي لاس ته توتان وینې دا مې خدای بخلي پلار ایښې دي
او نن یې اولاده او کلیوال سیوري ته ناست دي. بس اکرم خان کاکا دا ټول ځوانان چې ویني دوی هم دا همداسې یو ګټور کار نیت لري.
څنګه موږ پرې خبر یو که نه نوې خبره ده؟
نوې مو ورته ویلی شو. زموږ ترمنځ یو وخت د فوټبال د مشر په ټاکلو شخړه پیدا شوې وه.
ښه اوس خو ستونزه نه لرې جمیله زویه، بیا مو هغه شخړه څنګه حل کړه؟
له انتخاباتو مو کار واخیست، ذوالفقار انتخابات وګټل. که څه هم چې والی جان تر یو وخته پورې خفه و، خو بیا هم سره یو ځای شو او اوس په ګډه لوبه کوو.
نو له دې تجربې تاسو موږ ته څه را زده کوئ؟
زه د بدمشه مونږ وایو چې کیدای شي ځینې خلک خفه وي او یو څه یې نه وي خوښ، خو بیا هم ګډ ژوند او ګډې پرېکړې ښې دي.
ګډ ژوند او ګډې پرېکړې ښې دي خدای دادا، خو موږ د ملک سطار کلي ته ورغلو، هغه زموږ خبره ونه منله.
خیر که نن ونه منله سبا به یې ومني.
ولې موږ څه د دیو د پټي په پوله ناست یو چې هره ورځ به زارې او مینتونو له ورځو؟
خو خان کاکا چې صبر ونه کړو نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې هغوی زموږ حق خوري، او څوک چې د چا حق خوري نو بیا
پلار جانه نو بیا څه کوئ؟
یو خواسنما بچو ته وړو کوي، په دې کارونو کې غرض مه لره. او بله خبره دا ده چې دا زده کړه چې چا دې خبره نه منله او خولې کږه خوځوله نو کږې خولې به په څوک سمیې.
دلاور خانه، موږ وایو چې دغه کږې خولې له څوک نه مخکې په خپله سمې شي.
ګورئ لکه څنګه چې موږ ځوانانو خپله ستونزه حل کړه، راځئ همداسې د بند او سړک شخړه هم حل کړو.
نو ملنګه، تاسو باید په دې پوه شئ چې د کلیوالو ترمنځ شخړې څه د هلکانو لوبې نه دي چې داسې په اسانۍ دې حل شي.
څنګه جنارې ساتنه شروع کړې؟ خیرات خو به وي؟
ته څنګه ناڅاپه کوټې ته رانینوتې؟
ولې خپلې کوټې ته به ننوتو؟ باید اجازه واخلم.
نه نه، خو ما ویل ته به ناوخته راځې.
ښه نو زه کله کله بې وخته هم راځم. خو ودې نه وایي چې څنګه خوشحاله یې؟
ښه، لومړی ته ووایه چې ولې داسې ستړی ښکارې.
لوبه مې کړې او مزل مې کړی دوه.
او درېیم؟
همدغه دوه دي چې ستړی کوي مې.
تا ویل که نه چې زړه خوشحاله وي د ځان په ستړیا څوک نه پوهېږي.
زه به دې توشک اوږد وغځېږم، ته خو سمه اروا پوه یې.
مېرمن یم او هره مېرمن د خپل خاوند په زړه یو څه پوهېږي.
ښه نو چې پوه شو بیا درته وایم. خفه په دې یم چې خدای مکړه زموږ دواړه کلي یو ځل بیا سره ښکر په ښکر نه شي.
هو پلارجان هم کور کې همدا خبره وکړه.
ښه، پلارجان کور کې دا د غم خبره وکړه، نو ځکه تا سندرې ویلې؟
هو ما ویل کوی شي د دواړو کلیو ترمنځ دا جنجال له شخړې مخکې حل شي.
هغه څنګه؟
ځکه چې د دواړو کلیو تر ټولو لوی اړتیا د بند او سړک جوړول نه دي.
نو څه دي؟ ستا د راتلونکي ماشوم لپاره کلینیک پکار دی که څنګه؟
کلینیک لومړی د ماشوم د مور لپاره پکار دی، بیا د ماشوم لپاره.
ښه صاحب، نو بیا څه دي؟
زه وایم د جینکو مکتب د ټولو نه ضروري دی، کلینیک ډېر ضرور نه دی، خلک یې له یو ځای بل ځای نه پوره کوي. موږ واکسینو ته تر ولسوالۍ ولاړو نه؟
هو، خلک خپل ناروغان تر ولسوالۍ بیایي.
خو یې چې هم خپله خور و لور د ولسوالۍ د نجونو ښوونځي ته تر اوسه نه ده بیولي، او دا ښوونځی به د دواړو کلیو ترمنځ د شخړې مخه هم ونیسي.
هو دا خو ده
چې منې، نو بیا لاس په کار شئ او نجونو ته مکتب جوړ کړئ.
کاشکې ته رایه راکړې وای او زه وکیل شوی وای، نجونو ته به مې اوس مکتب جوړ کړی وای. او
ووایه او څه شی؟
او د واکسینونو لپاره کلینیک.
بیا نو هره مېرمن لومړی باید خپل خاوند وکیل کړي، بیا ترې پیازا او الوګان وغواړي چې ورته رایې وړي که نه نو نه یې راوړي.
مکتب او الوګان توپیر لري.
جمیله، هغه ستا خبره مې ډېره خوښه ده چې وایې موږ به خپل کوښښ کوو، نور هر څه د الله کار دی.
ملامتول مه کوه، خو زه ژمنه کوم چې زه خپل لاس او پښې وهم، څه امکانات چې شته دا به کاروم، نور به له خپل څښتن نه خیر غواړو.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. در یو کلی زر غږونو د ډرامې اته څلوېښتمه برخه مو واورېده. نن هم د ډرامې د همدې برخې په اړه چې له بریالیتوب وروسته د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر مسؤلیتونو او کارونو او دغه راز د جمهوري ریاست د کاندیدانو پر انتخاباتي مبارزو څخه خبرې کوو. میلمه دی راسره د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر کمال سادات. تاسو کولی شئ همدا اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او په بحث کې راسره برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0-8-22-55-0-9-9-2-3-5-0-0. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکر راسره ملګری دی. ډاکټر صاحب بحث ته راغلاست.
ډېره مننه جناب شفق صاحب، ستړي مشئ.
ډېره مننه کولنه. سادات صاحب، لکه څنګه چې په ډرامه کې هم دا موضوع راغلی وه، د ولایتي شوراګانو د غړو اصلي او مهم مسؤلیتونه دوی د خلکو استازي دي، کوم دي د ولایتونو په سطح؟
لومړی خو دا چې خپل کاندیدان باید داسې کاندیدان وي، داسې کسان کسانو باید زنونه کندید کی او کندید کړي وي چې هغه د خپل ولایت په هغه اساسي مجبوریتونو اړتیاوو په نورو اړخونو باندې پوه وي د خپل ولایت په اړه او هم جغرافیوي هم د نفوس په اړه هم په نورو اړخونو کې قوي معلومات ولري ښه به جرته اخلاقي جرتي داسې کسان چې ښه اخلاقي جرت ولري زنونه یې کندید کړي وي ګورې یو شمېر صلاحیتونه د دوی نه اخیستل شوي دي خو بیا هم ولایتي شورا د حکومت تر څنګ کې هغه قوي اداره ده چې د حکومت او د خلکو ترمنځ د سیمې د سیمیزو حکومت او د سیمې د خلکو ترمنځ قوي پل دی دا پل کولی شي چې د خلکو د اړتیاوې حکومت ته ورسوي د حکومت فکر توجه د خلکو هغه اړتیاوو ته ور وګرځوي مثال در کوم په یوه کلي کې یوه کلینیک ته اړتیا ده د هغې ولایت وکیل د هغې کلي خلک ورته راځي یا د هغې خپلو خلکو نه یا په ملاقاتونو کې په نورو کې هغې سیمې په اړه معلومات حاصلوي چې دلته کلینیک ته اړتیا ده آیا د څارویو کلینیک ته اړتیا ده انساني حیواني کلینیک ته اړتیا ده یا هلته ځوانان دي هغه سره بې اتفاقه دي خو تکړه وکیل مفکر وکیل دا فکر لري چې د ځوانان څنګه سره یو ځای کړي آیا دوی د یو ځای کولو دپاره له کومو لارو چارو اخلي په کار اخلي په اکثرو سیمو کې د فوټبال ډلې دي د کرکټ لوبډلې دي همداشان په نورو اړخونو کې یو مفکر وکیل تکړه وکیل هغه ځوانان سره یو ځای کوي هغې نه شورا جوړوي د هغې شورا له نګانه له اړخ نه د سیمې ستونزې چې دي وکیل ته رسېږي وکیل حکومت ته رسوي په اړوندې اقدام کوي همداشان د کلینیکونو مثال مې در کوي په نورو اړخونو کې نو وکیل چې څومره لوبولی شي ډېر کوي
ډاکټر صاحب یو څه چې خلک ډېر ورته توجه کوي په ولایتونو کې یو ضرورت هم ورته لري هغه هم په داسې هېواد کې لکه افغانستان په هر ولایت کې پراختیایي او انکشافي کارونو ته ضرورت وي او ترسره کول ډېر مهم دي د ولایتي شوراګانو غړي څنګه کولای شي په دغه برخه کې چې دغو پروژو په عملي کولو کې او خلکو ته یې د ښه رسولو او ښه تطبیق په برخه کې ښه نقش ولوبوي
دلته مدني حرکت ته ضرورت دی ولایتي شورا که یو مسؤلیت لري خو مدني حرکتونو ته هم ضرورت لري د سیمې خلک هم باید مدني حرکتونه ترسره کړي په دې معنا په یو ځای کې د ښوونځي جوړولو ته ضرورت ده خو هلته جنکۍ ښوونځیو ته ضرورت دی دلته ځینې بایداره په سیمه کې بایداره کسان دي ځوانان دي هغه په مدني حرکتونو پوهېږي په دې معنا چې یو څوک راځي ولایتي شورا ته وکیل ته وایي چې دلته د جنکیو مدرسې ښوونځي ته ضرورت دی په دې اړه تاسو څه کولی شئ هغه معرف سره یا د اړوندو چارواکو سره خبرې کوي نو دوی خلک د سیمې خلک د ولایتي وکیل دوی په دې اړه اقدام کوي
بس ته به دوام ورکړو اورېدونکی درو په ټلیفون مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک یې هم ټلیفون کړی
عصمت الله فریادین د کابل ولایت د سربینا
مهرباني وکړئ فریادی صاحب څه پوښتنه لرئ د موضوع په اړه
سبق صاحب کما ساده د ډېر سلامونه وایم سلام نه بعد لوزم کوم دا دوه کاندیدان چې سره مسابقه ته ولاړ دي سره باندې ما ده ډاکټر عبدالله مړه ده سیدا ولایت ولایت انتخابات وشي بلد ولایت ولایت دا شهري اعلان کړي او دا د پارلمان هغه د درغلي سره د درغلي ډیر د درغلي کې دا مامورین به زړه زړه نه کوي او نه نه مامورین وتا کوي
ښه ښه ډېره مننه کور ودان فریادي صاحب ډاکټر صاحب پوښتنه مطمن واخیستله یوه برخه یې دا وه چې دا په تېر په لومړي دور کې چې درغلۍ سیمې تقلق شوی دغه کارکوونکي چې په کې لاس درلود دوی باید ونیول شي او هدف یې دا وه چې په هغه وظیفه لرې شي چې ګمان کوم کمیشن هم دا اقدام کړی دی هغه لرې شوی او بل د کندانو په مسؤلیتونو باندې هم خبرې وکړې چې ولایت ولایت باید دوی وګرځي دغه
بالکل بالکل دا د کاندیدانو د پلویانو حق دی او باید وګرځي خلکو ته خپل پروګرامونه ورخانه کی خلک مخونه نه غواړي خلک مخونه ته قتل مخونه قتل نه غواړي خلک د پروګرامونو قتل غواړي چې کاندید سه پلان کوي کاندید سه د دوی په پروګرامونو څنګه دي د بل کاندید سره فرق په کوم کې دی د خلکو نه مغوښتنه ده چې په خو اته کاندیدانو تاسو به اته لټون کوله اته ځایم به فکر کوله اوس دوه ځای تاسو فکر وکړي په دغه دوه کاندیدانو کې هغه کاندید چې هغه پروګرام ولري د بیا رغښنې د تعلیم کورنۍ پالیسي به بهرنۍ پالیسي په نورو اړخونو کې چې کوم ښه قوي پروګرامونه دي هغې ته رایه ورکوي او هغې پروګرامونو ته غونډو منډو ته ورشئ. ګورئ که چیرې داسې ونه شي چې مونږ د هوایي لاره رایه وکاروو هوایي بوټونه واچوو بیا به مو راتلونکي 15 کاله چې دي کار به مو اهلي کار ته نه وي سپارلی. جناب شفق صاحب مونږ په حکومت کله کله نیوکې کوو چې کار یې اهلي کار ته نه دی سپارلی. هغې ته یو وزیر مامور ولي ولسوال به رئیس مقرر کړی وي. اوس خلکو ته وایو چې تاسو جمهور رئیس مقرروئ، آیا تاسو کار اهلي کار ته سپارئ؟ جمهور رئیس وزیر مقرروي
وخت ده چې باید
کار باید اهلي کار ته وسپارئ. تاسو ته وایو د افغانستان ملت چې مونږ تاسو په حکومت نیوکې کوو کار چې کار یې اهلي کار ته نه دی سپارلی. اوس تاسو ته وایو چې تاسو به کار اهلي کار ته وسپارئ، بیا هغه کار چې هغې لوړه وظیفه نشته، هغې په زور کې وظیفه نشته، نو د جمهور رئیس نه مونږ تاسو اوس ډېر قوي مسؤلیت لرو چې خپله رایه پر ځای وکړو، داسې جمهور رئیس را افغانستان ته راولو چې وطن مو له سیالانو سره سیال کا، وطن کې مو فساد رشوت بډې اخیستنې دغه ختم کړه.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب کور ودان. بیا هم اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهربانی وکړئ وفا صاحب، لکه په څو څه پوښتنه لرئ؟
ډېره مننه. وګورئ تر اوسه پورې چې کوم څه مو لیدلي دي، د امنیتي شورا برخه هغه شان ته باید لازمه وه، ګټوره نه ده حاضره شوې په افغانستان کې. خو دې کې مسلکي کسان چې باید لکه څنګه چې کمال صاحب وویل، د خپل ولس د دردې ورته باید خبر ورکړي، هغه شان خلکو په دغه برخه کې خبر کمال پوښتنه کوم چې په راتلونکي کې باید دولت څنګه کار وکړي تر څو دغه د ولایتي شورا کسان مسلکی کی او کولای شي تر څو چې د تاور ثابت شي دغه بخش د ولایتي شورا لکه څنګه تر څو په دې کې د ولایت لپاره تاسو ته توجه ته یو نه
کور ودان وفا صاحب له کاپیسا څخه. نو ډاکټر صاحب ساده پوښتنه دا وه چې تر ډېرې نظر ورکړي چې د ولایتي شورا ډېره ګټوره نه ده ثابته شوې، خو زه ګومان کوم دغسې به مني، او بل د ولایتي شورا په د تېرو کانجانو وکیلانو باندې یو څه استازو باندې یو څه انتقاد هم درلود چې ځینې له بهر راغلي، چې بهر هم راغلي چې کار پوهې موږ هغه کس پکار دی، او بل څنګه باید څه وکړو دولت چې دغه خلک یې د ولایتي شورا دغه غړي چې دوی خپل کارونه سم پر مخ بوځي ګټور.
لومړی خو دا چې په تېره ولایتي شورا کې جناب شفق صاحب رښتیا هم چې ځینې کمزوري کسان وو، دا کمزوري کسان هم دغه ملت تکلی دي. ولې ملت زما ملت په خیشه په دوستۍ په قومیت رایه ورکوي؟ ګورې دلته خو ولایتي شورا کې خو قومیت نه چلیږي کنه، هلته خو ولایت ته خدمت کیږي، بیا چې داسې نه کوي خپله رایه دې سم وکاروي. وا بل دا چې جناب وفا صاحب مننه کوم چې تاسو یو مدني حرکت ترسره کوي. ګوره مونږ هم غوښتنه کوو چې داسې څوک مدني حرکت ترسره کړي تر څو زموږ مدني ټولنې پرمختګ وکړي. کله چې مدني ټولنه پرمختګ وکړي، هیواد مو تر ډېره بریده پورې په سم لوري روانېږي. راتلونکي پروګرامونو کې انډیا یا نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ یا بل رایو اداره د دغو کاندیدانو ته وکیلانو ته ټریننګ ورکوي چې د دوی مسؤلیت څه دی، صلاحیت څه دی، څه کولی شي. نو که یو شمېر وکیلان ورونه کمزوري وي، هم د نویو ټرینینګونو په څو سره زړورتیا پیدا کوي، خپل نوی فکر نوی مفکوره یا فرش بلډ چې ورته وایي تازه وینه اخلي، او خپلو مسؤلیتونو مجبور خپلو کارونو ته متوجه کیږي، او
خلک او مدني ټولنې هم پرې کې مسؤلیت لري، هم کولی شي دوی سره کومک وکړي او دوی سم دوري ته.
بالکل مدني ټولنې نن سبا په افغانستان کې هغه اړخ دی چې ډېر ښه مثبت رول لوبولی شي. خو په مدني ټولنو کې باید کسان وي په حکومت باندې نظارت وکړه، همدغه وکیلانو سره کښېنه، وکیل را وغواړي باید ځان ته چې وکیل صاحب ډېره میاشت کې تاسو څه وکړه.
ډاکټر صاحب د ولایتي شوراګانو غړي څنګه کولی شي ټولو خلکو سره، ځکه دا یو ضرورت دی او په ډېرو ولایتونو کې دا مشکل شته، هغه اړیکې ښې ټینګې کړي او د قانون په چوکاټ کې د هغوی هغه غوښتنه او ستونزو ته رسېدګي وکړي؟
ګورې وکیل سمه نه استازی، وکیل د چا چې په استازیتوب په وکالت باندې یو ځای ته شي، نو همدغه خلک باید د اول خو ځان پوهېږي چې د وکیل زما د پاره وکیل دی. وکیل د پلنکی قوم نه دی، که د پلنکی قوم دی خو د پلنکی قوم نه دی، که د پلنکی د تره ځای دی، د پلنکی ګوند حزب کې دی، خو وکیل اوس زما هم دی. خلک باید دا فکر وکړي، بل باید وکیل دا فکر وکړه چې زه اوس وکیل یم، یوه حزب نه به کندید وي، ګوند نه به کندید وي، څوک به آزاد هم وي، خو دا فکر باید وکړه چې اوس زه د ټول ولایت وکیل یم، د ولسوالۍ نه، د یوه قوم نه، د یوې قرایې نه، د یوې پلرینې. ګورئ په دې اساس که دغه دواړه اړخونه هم ملت هم وکیل په نظر کې ونیسه، وکیل خپل وکالت ښه کولی شي، ملت خپلې اړتیاوې غوښتنې خپل هغه کارونه چې دي ښې پر مخ بیوه.
ګران اورېدونکو، زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمېره ده 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمېرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 اوه اتلس شمېرې ته هم خپل لیکش پیغامونه واستوي. استاد صاحب، بیا هم اوریدونکی لرو، وګورو چې څوک دی په ټلیفون باندې. مهرباني وکړئ بختیار صاحب له کندهار څخه، مهرباني وکړئ بختیار صاحب
له کندهار څخه مخه ګورئ. وخت کم دی، وخت څنګه کوم اوریدون ډېر څنګه وکړي. سبق سمترم دا چې انتخابات را روان دي، د دوو پړاو یعنې د دوو کاندان په مخ کې، آیا دغه رایپانې د پخوا په څېر دي که نوې رایپانې راځي؟ نور وخت نه نیسم، د خدمت کې راځم.
بله، ډېره مننه. زه خو یې ډېر پوښتنه باندې پوه شم، ډاکټر تاسو سره
جناب شفاکر دوی ویل چې د رای پاڼې د دوهم ډول کې چې بوټونه چول کېږي دا د هغې په شان که نه وي دي. بالکل اجازه، که اجازه وي زه به وایم. اوس د دوو کاندیدانو عکسونه دي. په لومړی اول نمبر د ډاکټر عبدالله عبدالله دی. په تېرو انتخاباتو کې هم د ډاکټر اشرف غني صاحب پنځم نمبر و، اوس هم هغه پنځم نمبر دی. نو په دغو دوو نمبرو کې چې بختیار صاحب که بخت به یې درول غواړی او غواړی چې او افغانستان مو بختور شي، دغه دوو کسانو غونډو منډو ته ورشئ، هغه چا ته رای ورکئ چې بختیار صاحب تاسو او موږ تاسو پرې بختور کېږو.
کورمدان، ډېره مننه. د جمهوري ریاست د دویم دور د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې حتما تاسو څارلې. ډاکټر صاحب سادات، څنګه پر مخ روانې دي تر اوسه پورې، او په دې برخه کې څه سپارښتنې هم لرئ؟
ډېره مننه کوم. زه له دواړو کاندیدانو نه، دوی هغه ډیموکراسي، هغه سالم سیاست چې موږ یې غوښتونکي یو، موږ مدني ټولنو په دې کې کار وکړئ، هغه سي سیاست روان کړی دی. دوی چې کوم سلیمه سیاسي سیالي کوي، دوی مناظرو ته ځي، دوی هغه رقابت چې کوي، هغه مقابلې ته، سیاسي لوبې ته چې وتلي دي، ډېره خپرخه شانه روانه کړې ده. خو تر څنګ د دوی یو شمېر ټیټ پوړي مسؤلین دي چې هغه کله کله داسې خبرو ته اشاره کوي چې هغه د یوه سیاستدان سره بیا د افغانستان غوندې په حالاتو کې مناسبې نه دي. د هغوی نه مو غوښتنه بالکل د هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې خپل هغه کسان چې د هغه د فیسبوک اکاونټ چلوي، هغوی سره په هغوی نظارت وساتي، که د هغوی غونډو ته ځي، که راډیوګانو ته یې په استلویزیونو ته یې په استلیزیتوب ځي، په هغې باید سره نه وکړي. نور موږ له دوی نه مننه کوو. جناب شفق صاحب، پخوا به چې افغانستان نیول کېدو، دغو مشرانو به چې ارګ ته به تلل، په خلکو به یې خلکو غونډو ته به یې ویل چې توپک راوباسئ، کرتوس راوباسئ، رضی راووځئ، په ډېر بېلابېلې بدې بدې خبرې به یې کولې. دوی کاروانونه به پرې سره مخامخ شول، سره ډزول به یې، تیارې به یې چلان کړې، سنکونه به یې چلان کړل. دومره خوند کوي جناب شفق صاحب. اوس دغه کاندیدان خلکو ته وایي چې تاسو نه هیڅ نه غواړو، تاسو صرف په دغو دوه کاندیدانو کې فرق وکړئ. یو ډیش مارک د دوی ته ضرورت دی، یو کاغذ دوی د خلکو نه غواړي. ګورئ پخوا به چې دغه کترونه سره تېرېدل، ډزې به سره کولې. اوس چې د کاندیدانو کترونه سره تېرېږي، په مینه محبت وایي چې د پلنکي کاندید کتار راغی، لار ورکئ. موږ مننه کوو د داسې سالم سیاست، دوامداره سیاست غوښتو.
ډاکټر صاحب سلامت، وخت هم کم پاتې دی، بحث به رانغاړو. دویم دور انتخاباتو ته وخت کم پاتې دی، کاندیدانو ته څه پکار دي؟ انتخاباتي کمیسیونو ته مو وړاندیزونه څه دي؟ او خلک
څه مسولیت لري؟ پولیس
د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید د انتخاباتو اتشپیتمه ماده چې هغه کسان چې دوی غیر قانوني چارې کړي وي باید په ځانې عملي کې هغه خپل مامورین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. همداشان د حکومت حکومتي کسانو چې دوی درغلۍ کړي دي او حکومتي وسایل یې کارولې دي هغه هم باید قانون ته وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید دغه انتخابات چې دنده یې هم ده چې آزاد سري او شفاف انتخابات دي ترسره شي باید ترسره کړي. د خلکو نه مغوښتنه دا ده چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د انتخاباتو خپلواک کمیشن د حکومت د کاندیدانو دنده نه ده، دا د هر چا دنده ده. تاسو خپل مدني حرکت ترسره کوي، هغه کسان چې درغلۍ کوي درغلیو ته یې مه پرېږدئ، اړوند ادارو ته رپورټ ورکوي، شواهد رجمع کوي، خو مخکې له دې چې شواهد رجمع کوي مه پرېږدئ چې داسې حرکت څوک ترسره کړي. نو په دې اساس د کاندیدانو نه مغوښتنه دا ده چې تاسو ملي یووالي ته د افغانستان راتلونکي دپاره او خپل ټول پروګرامونه خلکو ته ورسوئ. د خلکو نه مغوښتنه دا ده چې ګورئ جمهور رئیس دا ډېره لوړه دنده ده، جمهور رئیس داسې جمهور رئیس وټکی چې رشوت مو وطن کې ختم شي، بیا 15 کاله په رشوت کې تیر نه کړو، وطن مو له نورو خلکو سره سیال شي، یو داسې افغانستان ولرو چې هغې کې ټول قومونه ملتونه حزبونه چې اوس جنګونه روان دي دوی ته په یوه سترګه وګوري، ګوللی خوشحال پرمختللی افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې هم د یو کلی زر غږونو ډرامې تر څنګ د ازادي راډیو ټولې خپرونې وګورئ او واورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org. د دې بحث وخت هم دومره و. له اوریدونکو او ډاکټر صاحب کمال سادات نه مننه چې راسره یې برخه واخیسته. 9 بجې کېدونکي دي. سلطان محمد سرور زما همکار سټوډیو ته راغلی او بله خپرونه په دری باندې ده، هغه یې وړاندې کوي. زه نسیم شفق، تر بیا درنه اجازه غواړم، ورځ مو په خیر.